درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو ز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي نن به کابل د ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو د یو کانفرنس کوربه وي. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد نن پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سیمه ایزې همکارۍ ابتکار تر عنوان لاندې دغه کانفرنس به نن مازدیګر په څلور نیمو بجو پیل شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړی شوي، خو تر دې مخکې د دې وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی په یو پیغام کې ویلي و چې د سیمه ایز همکارۍ پراختیا د متقابل احترام زیاتول د سیمې اړوند مسایل او ترانزیت د دې کانفرنس د ایجنډا عمده موضوعات دي. په دې اړه تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت نن دوشنبه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو پر ضد د واکسین د یو فرعي کمپاین د پیلېدو خبر ورکړ. د باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د راپور له مخې د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه کمپاین کې به چې لنن څخه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې پیل شي او د رواني اونۍ تر پنځشنبه پورې دوام کوي. له 15 کلونو کم عمره شاوخوا 1.5 میلیونه ماشومان واکسین شي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي پر ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په افغانستان کې تیر کال د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې یې په ننګرهار ولایت کې وې. د افغانستان کرکټ بورډ نن د سریلانکا په وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره د افغان لوبډلې فهرست اعلان کړ. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د راتلونکي جمعې یعنی د فبروري په دوهمه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې له سریلانکا سره ټیسټ لوبه وکړي. همداراز په پام کې ده چې افغانستان او سریلانکا په درو یو ورځنیو او درو شل اوره سیالیو کې هم مخامخ شي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د ټیسټ لوبې لپاره د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د نومونو د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې د شل اوره او یو ورځنیو لوبډلو نومونه به وروسته اعلان شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې خپل ساری او د دې هیواد له نورو جګپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه خبري وکړي. حسین امیر عبداللهیان وروسته له هغه اسلام آباد ته ځي چې د روانې میاشتې په نیمایي کې د دواړو هیوادونو پر یو بل بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې حسین امیر عبداللهیان به له خپل پاکستاني سیال جلیل عباس چیلانی سره پر کتنې سربیره د پاکستان د حکومت له سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ او د پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره وګوري. د ایران قضایی اداره وایي چې ایران نن څلور تنه کورد اتبا خپل زاړه دشمن اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړل. د ادارې ویلي چې دغه څلور کسان محمد فرا مرزي، محسن مظلوم، وفا آزریار او پشمان فاتحی په اصفهان ولایت کې د ایران پر یوه دفاعي مرکز د اسرائیل لخوا په یوه پلان شوي حمله کې په مرستې تورن شوي وو. څلور واړه تورن کسان د 2022 کال په جولای کې نیول شوي او په سپتمبر میاشت کې په اعدام محکوم شوی وو. د بشری حقونو ډلو په کراتو له ایران غوښتي وو چې اعدامونه ودروي او د هغو انګیزه سیاسي بولي. او د اسرائیل پوز وای ځواکونه پرون یک شنبه د غزې په جنوبی برخه کې سختې جګړې وکړې. دا په داسې حال کې چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مشر پرون د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره پر یو احتمالي اوربند خبري وکړې. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د دوامدار ملاتړ ژمنه وکړه.
تاسې زموږ غږ آزادي رادیو اوري.
ټاکل شوې ده چې په څو شیبو کې په کابل کې د افغانستان د څو ګاونډیو او روسیې د استازو غونډه پرانستل شي.
د سیمې بعضی هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي.
د چمن اوسیدونکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت لازمي کولو ژوند ورتریخ کړی.
په ډېره مجبوري حالات خراب دي، قرض مې کړی دی، اوس د کار سړی نه چې نور قرض مشتراک.
د نورستان ځینې اوسیدونکو وایي د ارتباطي لارو د نه لرلو له کبله د دې ولایت د بیلابیلو درو اوسیدونکو د یو بل پر ژبه نه پوهیږي.
خو ډېره مجبوري حالات خراب دي، قرض مې کړی دی، اوس د کار سړی نه شي نور قرض مشتراک.
وچکالیو د افغانانو د ژوند پر هر اړخ اغیز کړی. د غزنی اوسیدونکو وایي
لرونو نیکګانو شپه شپه ودانې اسونه ساتلو، خو وستي کاريزو دي وچوالي په خاطر باندې یو واسم خلکو باندې تکلیف ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. ټاکل شوی چې په څو شیبو کې په کابل کې د سیمیزې همکارۍ ابتکار په نوم یو غونډه پیل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی احمد تکل وای دا غونډه نن د کابل په وخت څلور نیمې بجې پیل شي. ټاکل شوی و چې دا ناسته د سهار په لس بجو پیل شي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندویانو رسنیو ته ویلي غونډه د هوا د خرابوالي له امله تر مازدیګره ځنډول شوې ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره ورزو امید ظاهرمل ته. ظاهرمل صاحب مهرباني وکړئ نور جزئیات څه دي؟
مشاوخه سلیر وشد کی ورسته هغه څه چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت معلومات ورکړي. کابل د طالبانو حکومت په مشرۍ د سیمایي همکارۍ ابتکار ته روان لاندې د وی غونډې کوربه ده. طالب چارواکي وايي غونډه کې به د چین، روسي، ایران او پاکستان په ګډون د غونډو او سیمایي هیوادونو ځانګړي استازي او سفیران ګډون وکړي. خو یو شمېر رسنیو بیا راپور ورکړی چې غونډه کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ګډون نه کوي او پر ځای به په کابل کې د پاکستان سفیر عبید الرحمن نظامانی ونډه واخلي. لا دقیقه معلومه نه ده څاروان صاحب چې د نورو هیوادونو د کومې رتبې استازي او ډیپلوماټان د دې غونډې برخه وال دي. خو د دې غونډې د بحث اجنډا د افغانستان او سیمایزو هیوادونو ترمنځ د سیمایز روایت پر ایجاد او د سیمایزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه خودل شوې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخی پرون رسنیو ته استولي پیغام کې ویلي و چې د طالبانو حکومت غواړي په دې غونډه کې مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقي محور تعامل پر لارو چارو متقابل احترام او همدارس سیمایز اتصال او ترانزیت پر فرصتونو بحث وشي. په ورته وخت کې بیا نن په قطر کې د طالبانو حکومت سفیر محمد نعیم په خپل ایکس پاڼا د دې غونډې د اهدافو په اړه باندې یو شمېر مطالب خبرې کړي دي او لیکلي دي چې د حکومت غواړي د سیمې هیوادونو سره د مثبت تعامل نوې فصل ایجاد کړي، سیمایي همکاري همغږي کړي او د سیمې لګټو اقتصادي فرصتونو د لا زیاتې ګټې پورته کولو لپاره شریک کار پیل شي. محمد نعیم دا هم لیکلي چې د غونډه کې شریک هیوادونو ته د دې ډاډ ورکوي چې سیمې سره مثبت اړیکې د طالبانو حکومت لپاره لومړیتوب لري. په قطر کې د طالبانو حکومت د سفیر په خبره دوی غواړي چې د سیمې هیوادونو ته دا پیغام ورسی چې افغانستان د سیمایز اتصال په اقتصادي پروژو، سیاسي محورونو او منطقوي ابتکاراتو کې د فعال ونډې لارلو ته چمتو ده. خو څاروان صاحب غونډه داسې مال جوړیږي چې په سیمه کې بیا کړکیچن وضعیت لورای اخګاری ورسوي. دوه ونیو کې د طالبانو ځواکونو د کونر په سرکانو کې د پاکستاني عسکرو سره نښته وکړه. تر څنګ د ایران حکومت په کرمان کې د شوي ځانمرګي برید پاړه وویل چې مسؤول شخص د افغانستان په بدخشان کې نظامی روزنه لیدلې وه او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم څو ورځې وړاندې وویل چې یو ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې اوسنی رژیم چې د طالبانو دی دا په رسمیت نه پیژني. اوس د سیاسي چارو شنونکي وایي ښکاره ده هغه ټکي دي چې پر دې غونډې سیوری جوت ښکاري او طالبان بیا هڅه کوي چې د سیمې او د افغانستان د ګاونډیانو سره د دې اندېښنو د کمولو لپاره له دې فرصتې وګټه واخلي.
ډېر مننه امید ظاهر مل. د کابل د دې غونډې او د ورته نورو غونډو چې ټاکل شوې ده په راتلونکي میاشت کې جوړ شي، په یوه یې هم په دوحه کې جوړ شي. په واشنگټن کې د سیاسي چارو د شنونکي هاشم وحدتیار نظر می پوښتلی دی. ښاغلی وحدتیار د ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونې ته په دې اړه داسې وویل
سیمه اول خو سیمه په خپل منځ کې متفق نه ده د افغانستان پر کابل کې د سیمې بعضی هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي. مثلا چین که د افغانستان په مورد کې یو کانفرنس کې ګډون کوي یا خپله کانفرنس جوړوي هغه مشخص خپل لومړیتوبونه لري چې د نورو سیمه ییزو هیوادونو دپاره به لومړیتوب نه لري. مسکو د افغانستان په مورد کې جدا لومړیتوبونه لري چې هغه د چین او د ایران لومړیتوبونه بیا ندي.
په واشنگټن کې د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدتیار د دغو ناستو په اړه په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر خپل نظر داسې څرګندوي.
زما باور داسې دی چې نړیوال اوس په دې فکر دی چې داس یو د حل لار ولټوي چې یو خواته هغه بی وزلی فقیر افغانان هغوی چې مرستو ته ضرورت لري دوی د پامه ونه غورځول شي، یعنی په یو شکل باید دغه مرستې دوام ولري افغانستان سره. دویم دا چې طالبانو دپاره دوی داسې یو تګلاره جوړ کړي چې دغه هیوادونه دوی په یو روټماپ کې سره راشي، په دې معنا چې د دوی دریز یو مستقل او یو متحد دریز وي. نو زه داسې فکر کوم چې ملګري ملتونه په دې باندې ډېر فکر کوي چې دغه د سیمې هیوادونه او د نړۍ هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضایو کې شامل دي دوی څنګه په مشترکه توګه په دغسې یو تګلاره باندې توافق کولی شي چې البته دا د طالبانو په توافق سره دی. که طالبان وغواړي طالبان هم مرستې ډېر ترلاسه کولی شي او هغه مشروعیت خواته هم دوی تللی شي کوم چې نړیوال او افغانان دوی نه غواړي. نو د طالبانو دپاره یو ښه فرصت دی که دوی دغه خپل ایډیولوژیک فکر نه لږ راښکته شي او د نړیوالو او افغانانو غوښتنو ته ځواب ورکړي. نړیوال هم قدم په قدم دوی تعقیبوي، دوی ارزیابي کوي، دوی ګوري چې آیا دوی بدلون موندلی شي که دوی بدلون نه مني.
د جرمنی په برلین کې د پوهنتون استاد اساق اتمر د کابل غونډې له پرانستل کېدو سره هم زمانه، یعنی له څلور نیمې بجې په همدې موضوع یو بحث هم لرو. هیله ده چې وایورې
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله لا هم تجارت ولاړ دی او په نتیجه کې زرګونه خلک بیروزګاره ناستي. د چمن پرلت درې نیمې میاشتې پوره شوې دي خو لا هم د پرلتوالو غوښتنه منل شوې نه ده چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط ورته ختم کړي. د دې موضوع تفصیل د بوریوال کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې هغه پرلت لا هم روان دی چې په زرګونه خلک پکې ناست دي. د 2023 کال د اکتوبر له 28مې په روان دي پرلت کې ناست زیاتره هغه پانډیان یا لغړیان دي چې پر دې پوله بیا هر ورځ په شا د تجارتي سامانونو غوټي یا پندوکي وړل او راوړل. د پاکستان حکومت چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لګولې دي نو ورسره د دې خلکو روزګار هم درېدلې دي. دوی وای په چمن کې نه کارخانې سته او نه هم زراعت سته، نو ځکه یا پر پوله د تجارت سامان وړل راوړل د آمدن یوازینی وسیله وه چې اوس د دوی په وینا له تیرو درنومو میاشتو ورباندې بنده سوې ده. د باز محمد په نامه یو بیروزګاره سوي کس د جنوري پر 28مه مشال راډیو ته وویل چې د لغړیانو شمیر لږ تر لږه 40,000 دی او د ده په وینا دا ټول اوس پر سوال کولو مجبور سوي دي. د ویل کوریا پولی ته څیرمه دی او د پولی تر تړل کېدو وړاندې درو ورونو کار کاوه او اوس ټول بیروزګاره ناستي.
موږ مقصد په کور کې ډیر لښتانه یې، زمانه او فاميلي ګرځه ډیر لښتانه یې، پر دروازه باندې موږ لغړتوب کاوه، چولې وړې، دال وړې، برا وړې، پلمیټ وړې، د ورځې 500 500 څلور 500 دغه لګټلې یاري وته ویلې بیا بل څه ویلې. موږ بل روزګار نشته دغه لغړتوب چې مسار به موږ کړلې مقصد به موږ دغه بچول شي نه براوړې. موږ کور چې دي څه زره مصرف کړي میاشتې چې گزاره کړي چې لږ مخته شي بیا لږ مصرف کړي.
باز محمد وویل چې دوی د پولی لتړل کې دوه رئیسی خپلې بچت کړي پیسې خرج کړي دي او اوس یې وار لمخه 15,000 روپۍ په پور اخیستې دي. د عبدالهادي په نامه بل کس مشال راډیو ته وویل چې دوی په کورنۍ کې ټول څلور وشتنه دي او یوازې درې تنه پکې پر پوله د سامان وړلو راوړلو روزګار درلود. د ویل د ورځې شاوخوا 1500 روپۍ ګټلې او په هغه بیا د همهغې ورځې د ضرورت سامان اخیستی او اوس ور باندې د آمدن دا وسیله تړلې ده.
د څلور میاشتې کېږي مونږ بیکار ورته ناست یو مجبور یو قسم دین په قرآن کې په تناره ولاسه ډوډۍ په پور وړو هغه مات نه دوه واره جواب راکړی دی مونږ مجبور یو ډېر مال دا خامخا پر مونږ باندې خطر رانسي یا دا ما د ځان سره وسټک لیکلی دی یو لک پنځه هزار روپۍ پر ما باندې دي.
عبدالسلام نومي بل پانډي مشال راډیو ته وویل په کور کې اته تنه لري او دای پکې د ګټي یوازینی کس وو خو اوس د پولي تړل کې دوله کبله دای هم بیروزګار ناشته.
پلار می نشه کوي نشه یې مواد باندې اقتصادي دغه کوي او زه بیروزګار یم اوس بس کو نو خوړ کې یو مور پلار خوند دی یو وړو کې ورور دی نو ما یو لک شل زر روپۍ پور کړی دی په دغه سره می کړی دی سبا یو یو تاریخ تیارو بس اوس هغه هم د تاریخ یې هغه در ما بدتر دي خامخا یې غواړي اسرائیل کرایې دي تو ډېر مجبوري حالات خراب دي قرض می کړی دی اوس د کار سړی نه څه نور قرض مشترای کی.
د پاخه عمر لرونکي محمد غنی هم لادی بیروزګار سویو څخه یو دی دی وای د لاري تړل کېدو اوس پر سوال مجبور کړی دی.
د میاشتې تقریبا وړ غوړي جو خرچا د سینه ده تقریبا اویا زره شپېته زره داسې بس راکړی چې درې میاشتې شاوخوا کېږي بېکاره ناست یا یو لک او پنځوس او شپېته زره داسې خپلې ولې هغه ختمې سولې تاسو پور د دې سپور نه دی هغه لاس راباندې شي یا بل لاس راباندې شي بس په دغه رقم گزاره د زموږ ته.
دا بیروزګار سوی په زرګونه خلک وای تر هغه وخت به پرلت ته دوام ورکوي چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزه شرط نوی ختم کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
افغانستان ته بیرته راګرځو خو اوس له افغانستانه دی باندې د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د هغه وروستي بریټ غچ په واخلي چې په اردن کې د امریکایي ځواکونو پر وی پوزي اډې شوی او درې امریکایي پوزیان پکې وژل شوی دي. جو بایدن د ایران ملاتړې ډلې په دغه بریټ کې په لاس لرلو تورنې کړي خو تهران په دغه بریټ کې لاس لرل رد کړي دي. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوري وابري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې د هغه بریټ په وړاندې به ځواب وایي چې سوریه پولیس ته څیرمه د اردن په شمال ختیځ کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر یوې اډې د بی پیلوټه الوتکې لخوا شوې او په نتیجه کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول. جو بایدن په دغه بریټ کې چې د خبره د شنبه د ورځې نو وخت د جنوري په 28 نیټه شوې د ځانمن شو کسانو دقیق شمیر و نه خود خو یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی پړاګه شوی ورسته وویل چې د پوځي پرسونل د لکټر لګه څلور دی غړو معاینات وشول ترڅو معلومه شي چې مغزي صدمه یې لیدلې کنه. ښاغلی بایدن د ایران ملاتړې ډلې په دغه بریټ کې په لاس لرلو تورنې کړي خو تهران په دغه بریټ کې خپل لاس لرل رد کړي دي. جو بایدن چې پرون یکشن بی د جنوبي کارولینا ایالت د سفر په مهال څرګندونه کولې وویل تیر شپه مو سخت شپه درلوده او زیاته کړه چې زموږ پر یوې اډې په یو بریټ کې موږ درې زړور کسان له لاسه ورکړل او موږ به ورته ځواب وایو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور لمخې هغو خطرونو ته په پام چې په غزه کې د روانې جګړې پر سر په سیمه کې د ناامنۍ د زیاتېدو پر سر څرخي امریکایي چارواکو ویلي چې د دوی د ارزونې لمخې له هغو څو ډلو څخه چې په سیمه کې د ایران له ملاتړ برخمنې دي یوې پر امریکایي پوځیانو د دغه بریټ تر شا لاس درلود خو په دې اړه باید دقیقه څېړنه وشي تر څو معلومه شي چې دا کومه ډله وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه ورسته په یو بل جلا بیان کې وویل په داسې حال کې چې موږ لا هم د دې بریټ په اړه حقایق راټولو موږ پوهیږو چې دا د ایران له ملاتړ د برخمنو هغو وسلوالو ډلو لخوا تر سره شوی چې په سوریه او عراق کې فعالیت کوي. بایدن ویل موږ به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلو ژمنو ته دوام ورکړو او په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ به په ټاکلي وخت له هغو ټولو سره حساب وکړو چې د دې بریټ مسؤل دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په دغه بریټ کې خپل لاس لرل رد کړل او په دې اړه لګول شوي تورونه یې بې اساسه وبلل. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی وویل په سیمه کې د مقاومت ډلې د تهران د امر تابع نه دي. د چارو د یو شمېر کارپوهانو په وینا دغه بریټ به یقینا د بایدن پر حکومت فشار زیات کړي چې په وړاندې یې کوټلی اقدام وکړي. ګریګوري امبریو چې د یوریشیا ګروپ په نوم د جیو پولیټیکو خطرونو له څېړنیزې ډلې سره دی و څېړونکو په توګه کار کوي د ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل چې دغه حمله په سیمه کې د لوی کړکېچ ښکارندوی کوي او متحده ایالات اړ دي چې سخت او سمدستي ځواب ورکړي. اردن دغه بریت ترورستي بلل او د غندنې ترڅنګ ویلي چې د خپل پلو د دفاع پټنګخ کې بل متحدو ایالاتونو سره همکاري وکړي او مان مخ کې ویلي چې دغه بریت د اردن په خاور کې نه بلکې د پولې بلې غاړې ته د سوریه په خاور کې دیره د امریکا پرې وی اډې شوې کته هم په دې اړه تر اوسه نور جزئیات نه دی پټاګه شوی خو د راپورونو لمخې دغه بریت سوریه پولې ته څیرمه د اردن په خاور کې د ټاور 22 په نوم اډې شوې چې یو امریکایي جزو تام پکې دی راځي اردن چې په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتونو یو نږدې متحد دی په خپل خاور کې شاوخوا 3000 امریکایي ځواکونو ته ځای ورکړی دا هغه ځواکونه دي چې معمولا په سوریه کې د عملیاتو ملاتړ کوي په سوریه کې هم یو شمېر امریکایي ځواکونه له څو کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره اندېره دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نورستان اوسیدونکو وای په سیمه کې د سړکونو د نشټوالي له امله په کلتور ګړدود او نورو دودونو کې زیات توپیر راغلی دی د دوی په وینا هر قبیله او ټبر چې په کومه دره کې استوګن شوی هم هلته جلا ژبه ګړدود یا لهجه او رواجونه رامنځته کړي دي نو ځکه ډیری د یو بل په ژبه نه پوهیږي په دې اړه دا راپور واوري
د نورستان اوسیدونکو وای د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو غنو اړیکو به برخې کړي دي د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتیشوي هر قبیله او ټبر خپل ځانګړي ژبه ګړدود کلتور او دود رامنځته کړي دي او همدا لامل دی چې ډیره یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دی چې د یو بل په هولو را پوهول لپاره په پښتو یا دری خبري وکړي د لویدیز نورستان دوه تن اوسیدونکو محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي فرهنګ تاریخ خپلولي نور هغه قومي مسائل چې دي یو بل نه جلا شوي دي
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې ساتي هغه یوازې سرک دي چې مواصلات لار دي چې یو بل تر وسه شي تر اوسه پورې دا سرکونه هم نه دي بس شو دي هم اقتصادي مشکلات دي هم تمدنیت مشکلات دي
د یاد ولایت قومي مشر انجنیر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیما د کافرستان په نوم یې دیده نو یو شبا او یو کلتور درلود خو کله چې پری د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو حملته میشت شول او لنور جلا پاتې شول
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجه د جبي دود او دستوري په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کړنه پیتیر شوې دي په لهجو کې په عادتو کې تغییر دی نو کدا ول سوالیان سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي د خلکو روابط یو ول سره دواره احیا شي د یو بل په مړی ژوند کې شریک شي نو دا کلتور او د جېب نزدېواله په پیدا شي
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې منی او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکاري غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي چې د دې کار لپاره د خړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړې دو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي چې وګدې لارې به لنډي او ولسونه به سره نږدې شي
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري
په غزنی کې هغه سانګي وهون کې او اسغلون کې چې لسګونو کلونو څخه سانګي وهې وای رواني وچکالی په اساتنه پالنه اسقلونه او څنګه بد اخیزه کړی دی د یو ای پلرونو او نیکونو شپږو اسونه ساتل خو په سني وخت کې چې وچکالی زیاته شوه یوازې یو اسات یو د نورو زیاتو اسونو ساتلو توان نه لري د دې موضوع په اړه دا راپور واوري
د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ په کروسای سیمه کې دلته په سپیرو خاورو او دوړو کې سانګې وهل کیږي. سور ژمی او د واورو موسم دی، خو څاڅکی اوبونه لیدل کیږي. خلک له سختې وچکالۍ څخه شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ګڼ سانګې وهونکي او اس ځغلونکي وایي روانې سختې وچکالۍ د ژوند د نورو برخو تر څنګ د اسانو په ساتنه، پالنه او لوبو زشته زیاته بد اغېزه کړې. شاوخوا 60 کلن حاجي فتح محمد شلګروال اس پور او له کلونو راهیس ته سانګې وهي. دی وایي پلار نیکه او غور نیکه مې سانګې وهلې. زموږ په کورنۍ کې به شپږ 8 اسونه ساتل کېدل، خو په اوسني وخت کې چې وچکالۍ زیاته سوې یوازې یو اس ساتو او د نورو زیاتو اسونو د ساتلو توان نه لرو.
نو لاسو سره موږ ډیره مینه لرو او زکته زیات مینه وال لري. نور هغه وخت کې به موږ پلرونو نیکګانو شپه ودانه اسونه ساتلو، خو اوس دې خوشکالی په خاطر باندې، د کاریزو د وچوالي په خاطر باندې، نو اوس یو اسم خلکو باندې تکلیف ده. خو بیا هم هغه دغه د خلکو شوق ده، مینه ده، یعنی پرې خو وایم نشي او کولای یم نشي.
که څه هم چې په پخوانیو کلونو کې به په غزنی کې زیاتې واورې کېدې، خو روانې وچکالۍ دغه ولایت هم سخت ځپلی دی. 60 کلن حاجي سلطان شاه په غزنی کې یو بل اسپور دی. دی هم وایي اوس وچکالۍ ده، په خلکو باندې یو اس ساتل هم بوج سوی دی. نو روانې وچکالۍ د اسپرو مینه سړه کړې ده.
هغه اسانه مستولو وخت هم ښولو، اوس خوشکالۍ ده. دا یو یواز لکه په جماعت سیمه نه مهرباني وکوله په خلکو بوج ده. خو اوله سر دغه خلک ساتي چې شبکیان اوله زه ساتم، غوا نه ساتم، مګر اس ساتم، بل مال نه ساتم، اس ساتم.
دوی دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د یکشنبې په ورځ له کونړ، ننګرهار او نیمروز ولایتونو پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی و. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د 25 ولایتونو په سندیزو حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل هم سوی. خو د افغانستان د نورو سیمو په رنګه د غزنی اوسیدونکي هم د دغه سیلابي اوبو د مهارولو او بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت اوبو او برېښنا وزارت سرپرست وایي په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تکویه لپاره نږدې 100 کوچني بندونه جوړوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره هم په افغانستان کې د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته د اوبو د زیرمو د جوړېدو خبر ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زموږ دغه یو دانه پیغام دی، خدای پاک وکړي چې تاسو یې تر لوړ پوړو چارواکو یا د امارت مسؤلینو پورې ورسوي. د هلمند د سنګین د ولسوالۍ د مکاتبو پر برابر باندې مو یو پیغام درسره شریکوي چې دغه یو کال دوه کاله کېږي چې د هلمند سنګین ولسوالۍ ته یو دانه کتاب چې دی هغه نه دی راوړ سوی. او بل مخکې چې مثلا خلق راتلل یا هغه د نظارت کارکونکي راتلل، هغه دلته مثلا مکاتب کنټرولول یا مثلا هغه یو تفتیش کوي، هغه ټول لاغو سوی دي. یو سړی نسته چې مثلا راسي د مکاتب د نږدې څخه نظارت کوي، وګوري چې مواد څنګه دي، مضمونونه یستا نسته، استاد څنګه دي. نو زموږ د هلمند د سنگین ولسوالۍ د مکاتبو هغه سیستم چې دی ډیر سره ګډوډ شوی دی. خدای پاک دې وکړي چې دا زموږ ژغ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ د افغانستان اسلامي امارات نه، خصوصا د ننګرهار ولایت د پیدایني ریاست نه هیله کوو چې موږ د کابل جلال آباد دوهم لوی سړک چې د خوږیانو او د حصارک تر لارې تیریږي، نو موږ هیله لرو چې دا سړک زموږ دپاره زر تر زره جوړ شي، ځکه چې موږ لاره ډیره خرابه ده او د تګ راتګ وخت کې زموږ هره ستونزه په وخت ځای ته نه رسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه احمد یم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره مې اړیکه ده. دغه پیغام طالبان تور پیړدم چې ما ولدی خدا کمپاین کوي. دا خدا امیر امر دی، واجب دی، دا ډیر ښه کار دی. دغه خو د تاریخ ماتې مال، دغه د تاریخ په بدل کې مشته داسې نور تخمونه راکړي چې موږ ګټه جنې واخلو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدی سره د خبرونه نیمایي برخه ترسیږي. د خبرونه په